د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د دې خبرونه زیاته برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لاندې خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې اته سو شوې، پر حکومت سربیره طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د کورونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا راپور نو وروسته راځي، خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا اویا مثبت پیښې ثبت شوې. افغان حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره نږدې 5000 زندانیان آزاد کړي، خو طالب زندانیان په دې ډله کې نشته. او د امریکا ولسمشر ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره خپل مالی مرستې ځنډوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا اویا مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار وایي د دغه پیښو له ډلې 1 په پلازمینه کابل، 22 په هرات، 3 په کندهار، 3 په غزنی، 2 په میدان وردګو، 2 په کونړ، 2 په ننګرهار، 1 په فاریاب، 1 په اورزګان، 2 په نیمروز او 1 په بغلان ولایت کې رامنځته شوه. لدی سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر 204 اتیا ته پورته شو. تر پرون ورځې پورې لدی عمله د مړ شو افغانانو شمیر 30 خودل شوی وو. د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په اکثرو خارونو کې ګرځبندیز لګیدلې دی او یو شمیر خارونو کې نوې دغه ګام پلی کیږي. لدی ډلې نن په کندهار ښار کې د خلکو په ګرځېدو کلک بندیز ولګیده. ټاکل شوی ده چې نن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې غونډې ته وویل چې طالبان دې اور بند وکړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې تړون دې په بشپړ ډول عملي کړي. د ناټو عمومي منشي څرګنده کړه چې ناټو به د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې، سلا ورکولو او ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ده په وینا طالبان باید پوه شي چې هغوی کله هم د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به نن تر ډیره پر دې خبرې وشي چې ناټو تړون څرنګه له خپلو غړو هیوادونو سره د کورونا وایروس د خپرېدو په برخه کې مرسته کولی شي. د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې تر اوسه نږدې 5000 زندانیان آزاد شوي دي. دغو زندانیانو کې ښځې هم شامل دي او ولسمشر یې د همدې حمل میاشتې په ومه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خوشي کېدو ځانګړی فرمان صادر کړ. د زندانونو د تنظیم ادارې نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي د پاتې زندانیانو د دوسیو څېړنه ګړندۍ شوې او د دې کار لپاره د څارنوالانو شمیر هم دوه برابره شوی. د ولسمشر په ځانګړي فرمان کې د 10000 زندانیانو د خوشی کېدو خبره شوه چې تر ډیره خځې، ماشومان، صعب العبوره په بخنې سره صعب العلاج، ناروغان او هغه زندانیان شامل دي چې عمرونه یې له 55 پورته دي. په دې فرمان کې د کورنۍ او بهرني امنیت په وړاندې مجرم پیژندل شوي زندانیان نه دي شامل. د زندانیانو د تنظیم اداره وایي تر اوسه د افغانستان یو زندان کې هم د کورونا مثبته پیښه نه ده ثبت شوې او د دوی په زندانونو کې د شته کسانو خوندیتوب ته هڅې هم زیاتې کړي. د کورونا د مخنیوي لپاره له زندانیانو سره د کورنیو لیدکاته هم بند شوي دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکی سکنر ځای پر ځای شول. د دې هوایي ډګر قمندان محمد عثمان جانباز پرون د دې سکنرونو د نصب پر مهال وویل چې د هوایي ډګر له امنیت سره به ډیره مرسته وکړي.
دغه سیستم الکترونیکی کس انشاءالله من بعد به ټول وسایل د الکترونیکی طریق نه چکیږي. هغه وسایل چې پخوا اوس مشکوک ول او موږ ته د عیني طریق نه په تلاشي کې مشکلات درلود، نو بعد در مه انشاءالله تاسو ته درکوم چې ټول وسایل په اساسي ډول سره چکیږي.
چین د دې سکنرونو مرسته له افغانستان سره کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره دغه هیواد مالی مرسته به وزنډول شي. ډونالد ترامپ پرون وویل دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا شاوخوا نوي ورځې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کارونه وارزول او وروسته یې دا پریکړه وکړه چې خپل مالی مرستې ورسره وزنډوي. نوموړي ویلي که دغه سازمان له چین نه د کورونا ویروس سم راپور ورکړی و کېدای شوای چې دا ویروس همالته مهار شوی وای. امریکا دا مهال د نړۍ په کچه د کورونا ویروس تر ټولو ډېرې پیښې لري. دغه هیواد کې 15,290,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې امله تر اوسه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. او وروستی خبر هم دا چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطر یې کم دی. حکومت پرون اعلان وکړ چې د عامو خلکو ګرځبندیز به 2 اونۍ نور هم وغځیږي او تعلیمي ادارې به هم بندې وي. په پاکستان کې له 3 اونیو راهیسې بندیزونه دوام لري او د 3 شنبې تر ماښام پورې چې کومې شمېرې خپرې شوې دي په دغه هیواد کې 15,212 تنه په کورونا ویروس اخته شوي. د خبرونو پای لاس بجه او 2 دقیقې کېدونکي دي. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته د سندرو میلمانه ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې 2 راپورونه هم لرو او د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر بجوا سره په افغانستان کې د دایمي سولې په لارو چارو خبرې کړي. د ناتو عمومي منشي د افغان سولې په برخه کې د جنرال میلر هڅې ستایلې دي او ټاکل شوې ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبرې وشي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستانی پوځي چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هڅو یو ځل بیا ملاتړ وکړ او خپله دا ژمنه یې تکرار کړه چې اسلام آباد به د افغان لانجې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپلې هڅې مخته یوسي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې د پاکستان لوی ترسي جنرال جاوید قمر باجوه پرون دا ژمنه هغه وخت وکړې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر یو ورځ وروسته تر دې اسلام آباد ته ولاړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د دغو دوو جګپوریو امریکایانو خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ترڅنګ چې ناتو له خپلو غړو هیوادو سره څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو کې مرسته کولی شي د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون تر دې غونډې مخکې په افغانستان کې پر اور بند او د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ.
All parties to fully respect the promise to reduce
مش په ټول خو شخ کوم چې د دې شمنې بشپړ ترناوي وکړي چې شخړې په کمې بي او بشپړې هڅې په کمې چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. زه هم درس په افغانستان کې په ورستیو کې له طالبانو سره د ناتو د جګپوري قومندان سکاټ میلر د لیدو کتو هرکلی کوم او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي خلیلزاد چې له طالبانو سره له نږدې په ارتباط کې دی او هڅې کوي چې د سولې بهیر ته اسانتیاوې برابرې کړي چې دا په افغانستان کې سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. د دوشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې له زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې له امریکایي لوري سره د شوي تړون د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د فبروري په 9 د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کړي وای او طالبانو د حکومت نشتې زر تنه زندانیان آزاد کړي وای. تر اوسه پورې د حکومت له لوري د طالبانو 300 زندانیان خوشي شوي دي او طالبانو د 40 بندي پوځیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. خو د کندهار امنیه قومندان تعدین خان ویلي دي چې دا 40 تنه خوشي شوي ټول ملکیان دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې نږدې 800 ته پورته شوې. افغان حکومت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا او یا نور پیښې هم ثبت کړې دي. طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمه کې خلکو ته د کورونا ویروس د خطر او د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه معلومات ورکوي. دوی که څه هم د کورونا ویروس د تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري، خو په کورونا اخته مشکوک کسان د معاینې لپاره د ولایت مرکز په تیره کابل ته استوي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته ورغلی او دا راپور برابر کړی. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو. هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او نارینه پکې کار کوي، خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کرونا وایروس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا دا چې د چا سره ایمان دی دا نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کرونا وایروس د خطرونو په هکله ورته معلومات ورکړي. د سیبا کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران له خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
مدا کچیر یو عادي یو جزوی مشکل وی هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه ونه کا، ځکه زه چې د خپل کلینیک حالات وینم تقریبا روزانه 200 300 ته 500 پورې سراپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نه خواسته کچیر په دغه وایروس باندې یو مونتان کس راځي، نو هغه کې دی شي په یو ورځ باندې دغه انتشار ته چې 200 کسان دی په دې باندې اخته شي.
په عین حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیشن مشر حافظ مدنی وایي چې تر اوسه 100 تنه په کرونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه همداشان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرس که د کارانتین مرکزونه وي څلور، چې یا دا مریضان کې وساتل شي بلاخره مرکز او کابل ته نقل شي. چې یو چک په ولسوالۍ کې د شیرخانۍ په شپخانه کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی، یو بیسود ولسوالۍ کې دی، یو خودی مرکز کې دی، او بیا دغه ټیټ رتبه کلینیکونه لکه بی ایچ سی ګان او سی ایچ سی دغه کې امبولانسونه معذب شوي دي. دغسې مریضان بیا موږ تر دغو مراکزو بلاخره تر میدانه او تر کابله پورې رسوو.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په کومو سیمو کې چې په کرونا وایروس د اخته کېدو مثبته پیښه ثبت شي هلته به په موقت ډول انخته ودرول شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې څلوېښت تنه روغ شوي او له شلو زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
دا چې د کابل چاپ ورسپانو په نننۍ سرمقالو کې څه مسلو ته اشاره کړي امید ظهیرمل د ورسپانو پاڼې اړولې دي.
وی ساو ورسپانې نظامونه په بحران نه بدلیږي تر عنوان لاندې په خپل سرمقاله کې په هیواد کې ورستی سیاسي بحران ته اشاره کړې ده. او ادعای کړې چې د ډاکټر عبدالله په ټیم کې له حکومت سره د جوړجاړي پر سر اختلاف راغلی دی. په سرمقاله کې هغه طرحې ته اشاره شوې چې له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې ګوندې د راتلونکي نظام لپاره د عبدالله له لورې وړاندې شوې طرحه ده. د سرمقالې لیکوال لیکي، تازه د ښاغلي عبدالله د ټیم دویم مرستیال دغه طرحه رد کړي او ویلی دی چې رسنیو ته راوتلي جزئیات د دوی د طرحې نه دي. خو سرمقاله لیکونکي د ملي جنبش د مهم غړي او د عبدالله له پلویانو بشیر احمد تینج له قوله لیکلي دي چې د دوی لخوا له حکومت سره د جوړ جاړي طرحه ورستۍ شوې ده. په سرمقاله کې وړاندې د ښاغلي تینج په حواله لیکل شوي چې ډاکټر عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشر وي او په کابینه کې به هم څلوېښت سلنه د دوی ملګري وي. سرمقاله لیکونکي لیکي، همدې مسایلو ته پکتو ویل کېدای شي چې په دې ټیم کې هم د واک په سر جنجالونه را پیدا شوي دي، خو د سرما